شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي لومړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبد الله یانا او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پروند هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې وشل شو تر اوسه پوری په رسمي ډول د پیښې لامل ښکار نه دی خو د ایران د بهرنی چارو پخوانی وزیر جواد ظریف ادعا کړی چې د دې غمیزي او مقصر لوري امریکا ده هغه ویلي امریکا پر ایران د الوتکو او هوایی چلند پرزو پلور تحریم کړی او اجازه نه ورکوي چې ایران د هوایی چلند یو شاو پیاوړی سیستم ولري په ایران کې بیا 15 ورځې ماتم او سرپرست ولسمشر اعلان شوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ګمارلې ده د ازادي رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور له مخې خامنهای نن دوشنبه ویلي چې د ایران د اساسي قانون د 131 ماده له مخې محمد مخبر چې د ولسمشر لمړی برسیال سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی خامنه ای ویلی اجرای قوا موظفه ده چې د مقننه او قضایه قوې د مشرتابه په همکارۍ تر 500 ورځو پورې نوی ولسمشر وټاکي دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خامنه ای دوهم پیغام دی هغه پرون هم ویلی و چې ایرانی ولستي اندېښنه نه کوي او ټینګار کړی و چې د هیواد په چارو کې به هیڅ ډول خلل رامنځته نشي په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولسته تسلیت ویلې ده د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې فلسطینی ډلې حماس هم چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د رئیسی پرمړینه خپګان څرګند کړی او هغه د فلسطینیانو د مقاومت ملاتړ بللې ده رويټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیل او د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري د ایران ولسمشر د بهرنی چارو وزیر او یوشمیر نور چارواکي پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د سرخکی د لویدو په پیښه کې وشل شو د سیمې د یوشمیر هیوادونو مشانو د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبد الله یان پر مړینه خپګان څرګند کړی دی د طالبانو حکومت په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی پر پیشه ژور خوښی ندي او زیاته کړی ده چې په دغه سي سخت حالت کې د ایران له خلکو سره درې شي د نړیوالی جزایی محکمه څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درومشانو د نیونی حکومتونه صادر کړی دي امریکا او اروپا اتحادیه حماس تروریستی ډله ګڼي کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار د دې ډلې د پوځي څنګه قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل حنیه د نیولو حکومتونه صادر کړی دي اوس په تر محاکمه مخکې د قاضیانو یو پلاوی دا تشخیصوي چې آیا شواهد د دوی د نیول کېدو سبب کیږي او کنه اسرائیل او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگي جنایتونو په اړه تورونه رد کړی دي طالبانو له چباندی یو کلن ځند روسته په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرنی سفر اجازه ورکړی ده حامد کرزی ته یو نږدې کس شاهزاده مسعود د دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمنی ته روان شو یو سرچینه د نوم د نشودو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د هغه یو سترګه وړې جراحي ته اړتیا لري دغه سرچینه وايي په تیر یو کال کې جرمني چین ایران او یوشمیر دور هیوادونو حامد کرزی ته د رسمي سفر بلنې لیږلې وي خو د طالبانو حکومت د رسمي سفر اجازه نه ورکوله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته حامد کرزی په 2023 کال کې جرمني او بریتانیا ته تللی و او د بغلان ولایت په مرکز په لوخمدی کې تیر شپه په یو ترافیکی پیشه کې 15 تنه مړه او یو لس نور ټپیان شول په بغلان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی مولوی شیر احمد برهانی نن موبایل چې د دوو موټرو له ټکر وروسته یو موټر د یو کور له کوټې سره ټکر شو چې په پایله کې د دې کور څلور غړي او یو تن هم د موټر سپرلی مړه شوی او یو لس نور ټپیان شوی دي تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اوري د ایران د ولسمشر ځایناستی څوک دی؟
تاسو کله یو خبر سابقه وګورئ، د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودي کله چې رئیسی دی وټاکه، خو هغه څه کامیاب نه و.
د ابراهیم رئیسی د ملي اغیزو ته کتنه کو او چا وای په یو میاش کې د مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنو تر یو نیم سل ډیر پیښې ثبت کړي، ورشتونو د نورستان ځینې لارې بندې کړي دي.
دا فرای سرکونو کې خو بيخي ستونزې زیات ده، په هر درو کې غار خوښ شوې دي، په دې سرک باندې
بعد سیمه کې دا غار خوښيږي.
د خوندیتوب نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې د نه حکومتي مؤسسو کارکونکو ته امنیتي پیښې ډیر شوې دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وشل کېدو وروسته د هغه لمړی مرسیال محمد مخبر د ایران د سرپرست ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. د رئیسی څرخیال وته ک پرون یک شنبه د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي لکبله ولويده. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د ژغورنې تر شپږ ساعته هڅو وروسته بل اخره نن سهار د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او څو نورو چارواکو جسدونه وموندل شول. د ایران دولتي ټلویزیون رئیسی ته د خلکو د خدمت په لاره کې د شهید خطاب وکړ.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
د رئیسی لیکدون کی هلیکاپټره پرون یک شنبه د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې په ظاهره د هوا د خرابوالي لکبله ولويده. له هغه سره په دغه الوتکه کې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور لوړپوړي دولتي چارواکي سپارو. د طالبانو د حکومت په ګډون د سیمې د غاڼو هیوادونو مشرانو پر پیخه خواشینی خودلې او ایرانی ولس او چارواکو ته یې تسلیت ویلې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی نن دوشنبه په ایران کې 15 ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او د دولت د سرپرستۍ چارې د رئیسی لمړی مرستیال محمد مخبر ته سپارلې دي. خامنئی ویلي اجرایی قوه د مقننه او قضایی قوه په همکاري تر 500 ورځو پورې نوې ولسمشر وټاکي.
د ایران د ولسمشر رئیسی د مرینی د اغیز پاره می ل افغان ژورنالیست ډاکټر ایسا ستانگزی سره خبري کړې دي. نوموړی یو موده په ایران کې اوسېدلې ده او لومړی می ورڅخه وپوښتل چې د رئیسی د مرینی اغیز به په ایران کې څه وي.
د ایران یو خو داخلي مسلې دي او بهرنۍ مسلې دي. ایران په داخل کې ولوار اغیز جوت سوی د زکه چې ډالر قیمت نور هم لوړ شو او دا دی لپاره چې د 50 سورې چې بل ولسمشر ټاکل کیږي دا یو بحراني حالت راځي په هیواد کې د نن اقتصادي مسایل او دغه دقصد او دغه د بحرانو مثلا او تحریبو مثلا ټول د تاثیر کې زکه یعنی حد اقل کثم اوس بل نائب ولسمشر ټاکل سوی دی. خو له دې سره سره یو حالت راځي چې ټول سیستم اغه سې چې باید کار نشي کولای. نو یو څه مسائل په داخل کې هم پیدا کیږي. د همدې عمل شاید اقتصاد لږ خراب شوی ده په دې څو ساعتونو کې تا به ګورې ډالر قیمت لوړ شوی ده.
بله.
خو زیات اغیز نشي درلودای شي ځکه چې د ایران سیاست او پالیسی خو معلومه ده چې د رهبر او د سپای پاسداران په لاس کې ده.
د ایران په بهرنیو پالیسیو به څه تاثیر وي کنه وي خصوصا د افغانستان په ارتباط؟
زه فکر کوم چې ډېر لوی تاثیر دی ولري. البته یو خبره باید په یاد وساتو چې ښاغلی رئیسی د رهبر خاص استاد یا رهبر ډېر نږدې کس وو. نو د په ځینو سیاستونو کې لږ لاس آزاد نظر نور ولسمشان ته لکه د روحانی یا نور ولسمشان تر شوی دی لکه دایسې د بنسټپالو یا د اصولګرایانو مهم کس وو او رهبر ته ډېر نږدې وو. او دا غرض د خپل سیاستو کې دا و خو دلته سیاستونه ډیر متمرکز په گاونډیانو نو سفرونه ډیر گاونډیانو ته وکړل. د افغانستان مسله کې تحولات ډیر وسول د په وطنۍ کې خو له دې ټولو سره سره فکر نه کوم چې بهرنۍ پالیسۍ کې خاص تغییر راشي. دا کوم دا پالیسۍ بل ګل مشر وخت گئی خو د دې بهرنۍ وزیر هم د بهرنۍ چار وزیر هم په دې سفر کې سره له منځه تللی دی. نو یو توقف په پالیسی کې د بهرنۍ پالیسی کې راتلای شي او البته په دې باندې یو کوم ډیر زیات اته دي اصولګران خو خپل رهبر هم په دې نه کړی دي نورم یو کې دا کول چې دغه فرصت دې استفاده ونه کړ خصوصا د افغانستان ته مسله کې او د اوکران ته مسله کې چې امریکا دې راښکیل او د کومې شل ډیر استفاده وکړي خو بعد امرغه دې وایي چې هغه استفاده چې باید کړی وای دلته دې فرصتونه کړی شو.
بله او د محمد مخبر په اړه چې د زایناس دې څوایست ځنی وای چې مخبر عملاً مخته دې چې رئیسی مرشي وای ډیر ورک په لاس کې درلو ځکه چې د یو اداري سړی یو
ګوري تاسو کې د مخبر صادقه وګوري دې قدرت لک زیات ځکه چې دای په ایران کې یو بنسټ د پونم د امام د امام اجرایی بنسټ او دا په میلیارډو ډالر سرمایه لري دا بنسټ نو دای دې بنسټ مشرو چې حتی د امریکا په تحریمو کې شامل شوی په خپل او دا بنسټ هم ځکه چې اروپایي اتحاد یو ډیر داګل ست دومره زیاتې پیسې لري او دومره اجرایی قدرت لري دا بنسټ چې حکومتونه نه لري تقریبا 90 میلیارډ ډالر د سبان 90 میلیارډ ډالر دی پنسټ بودیجه خو د سیدا ودا یو مهم کس وو خو په عین وخت کې په دې باندې موږ کوم زیاتې ځکه هغه څه چې د دې د اقتصاد د رغولو چارې په لاس کې درلودې کله چې رئیسی دی وو ټاکه خو هغه څه کامیاب نه وو چې باید سوای وای نو فکر کوم یو څه موقت نو خپل اصول ګرایان ته هم خو دې چې رهبر ته ډېر نږدې کس ده او ته هم د رئیس دی تله کس ده نو دې لپاره مهم وو او بل ته خبر نه خو د 500 ورځو لپاره به دا چاره په مخ کې ترڅو د بل نور انتخابات لپاره زمینه برابره کی دا نه یو ستونزه ده د خامنه ای لپاره چې بیا خپل باوري کس په 500 ورځو کې پیدا کړي رئیس غونډه وخت ورسوي دا فکر کوم ته ټول نو یا ستونزه او چالش ده د خامنه ای لپاره
عموما دا سه پیښونه ورسته د سیسه تیوري ډیره فعال شي یعنی شکونه ګمانونه اوازې ډیر خبري شي د رئیس لمړيني ورسته هم د قصې اوازې زیات
دا طبي خبره ده په کوم نظامو کې چې سانسور ډیر واکمن دي نو دا تیوري والی مطرح کیږي خصوصا چې کله چې د تاریخ نسکور شو نو دی وکان حوالته ډیره خرابه او تر اوسه پورې د سیمه خلک ته نږدې چې وو غویم د حالت کې د لیدو غاګه ته لو اوریدلای نو فکر نه کوم چې دا کومه د سیسه وی خو شکونه ډیر زیات ته دی چې حکومت اطلاع رسانی نه شوی کولای لکه چې دی وایي چې په دې تیاری کې د سیو جی پی اس دی ولسمه په تیاری کې غیر لږه د جی پی اس یو بل اضافي جي بي اس هم موجود وي چې په هر چیرته دا طیاره موجوده وي دا موقعیت ثابتوي چې فلانه جي کده نو د شکونه زیات په سیاله په دسي او جي بي اس سره ولې د موقعیت نه ثابتيږي خو بیا ډیر کارتوهانو دا خبره هم وکړه چې ممکن د الوتکو دومره صدمه زیات لیدلې په دې خصوصا په مخ کې نه باخه کې صدقه داسګا به خل منځ ته لیدي شکونه په دې زیات اوسې د سانسور کې ویډیو خبره زر نه را باسي روخانتیا نه لري په خپل اطلاعاتو کې نو شکونه تابع زیات دي.
بله ډیره زیاته مننه د چارو شنونکې او ژورنالیس ډاکټر ایسا ستانک زایو
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادې رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستي او تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانسوي په غور ولایت کې د سیلونو لامل د مړو شو یو شمیر او یو تر رسیدلې د غولایت وسیدونکو وایي چې د سر پر تاوانونو سربیره درانه مالی تاوانونه هم راوښتي دي په ورته وخت کې په فاریاب کې خلک د سیلونو لامل د درنو زیانونو او د بیړنې مرستو د غشتنې خبره کوي نن هم د افغانستان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 12 ولایتونو کې د ورشتونو سیلونو دراوتلو اټکل کړی د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړ وابري
په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر او یو کسانو تل ور شوې دی د خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پرون نو وخت په خپل اکسپان خبر کړی دی د دغه ولایت سیلاب ځپلي هم مې درنځانی او مالی زیانونه وروختي دي د غور ولایت په سابند ولسوالي اوسیدونکو احمد او د یاد ولایت د لال سر جنگل ولسوالي اوسیدونکو قادر په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
سرات مالی زیانونه اړولې دي د خلکو کوختونه یې لمنځوري او شمیر هټي یې لمنځوري د خلکو کورونه هم ویجاړ کړی دي
زمون په کلی کې زما د کاکا زوی کور ته سیل راغلی و. ټول کور یې لوبو ډکو. کرنیز ځمکه کې مې غنم او رشته کرلی و، ټول خټه شوي.
سیلاب ځپلی د طالبانو له حکومت او نړیوالو سازمانونو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. په وروستیو سیلابونو کې فاریاب ولایت کې هم نږدې او یو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د ولي ویان عصمت الله مرادی پرون رسنیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو عمله د مړو شویو شمېر شپږ شپېته کسانو ته رسېدلی. د فاریاب سیلاب ځپلي هم دوی ته د بیړنیو مرستو غوښتونکي دي. د فاریاب ولایت د چیلګزي ولسوالي اوسېدونکی شهید زاده په یاد ولایت کې د اوسني وضعیت په اړه وایي.
نن خو باران نشته، سیلابونو تر پرون ورځې دوام درلود، خو ځان یې تر اوسه شته. خلکو ته ډېر زیان رسېدلی خو مرستې تر اوسه نه دي ورسېدلې.
په فاریاب کې د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکی روحاني په یادې ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
په تېره یوه اونۍ کې دوه ځله د سیلابونو له امله په دې ولسوالۍ کې شاوخوا اویا کورونه ویجاړ شوي دي، نږدې 540 تلف شوي، خو تر اوسه په دې اړه د کوم مرستندوی بنسټ لخوا مرسته نه ده شوې.
مخکې تر دې تصور د میاشتې د یو دېرشمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د زرګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو د زیانونو د مجموعي شمېرو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د غوی یو دېرشمه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور ولایتونو کې د باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم دفتر وایي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.5 پیښې ثبت کړې دي. او چا په خپل نوي راپور کې ویلي د دې لاسوهنو په 1.5 پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي لاس لري. د دفتر دا هم لیکلي چې په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وټنه کارکونکي نیول شوې دي. د دې موضوع جزئیات له امید ظاهر مل څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېریدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1.5 پیښې ثبت کړي چې 6 سلنو کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون 14 بیال کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو پاتو ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطن کارکونکو هم نیول شوې، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چاله خوا اولی نیول شوې. او چا د تیر لمریز کال وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت خوا د بشري مرستو رسونکو ادارو کارکونکو نیول کیږي. د دې ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د 100 پروژو د ځنډیدو لامل بللی او خبرداری ورکړی چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشري پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وایي:
وروره مشته دې مرسته راوړلې شي، وروره خو هغه دې وروره په شفافه توګه باندې راوړلې شي. دلته چې کومه مرسته راغلي وروره غو طالبان وروره خپل خلکو ته ورکوي چې د دې وروره د لارې او د طبيعت خلکو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نغواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري:
دومره مرسته چې افغانستان سره کېږي، دومره مرسته چې تاسو یې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي، یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. زموږ داسې حکومت نه دی، موږ نه پوهیږو چې چا دغه پورته کړو.
په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مهال خبرېږي چې موده وړاندې د دې ادارو له ډلې یو شمېرو یې خبرداری ورکړی و چې د دې کار دوام به بېوزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشري وضعیت لا کړکېچن کړي.
تورخم دروازه له درو روزو ځنډ ورسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. دا دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت له لوري نوی ودانیو ته د امیګریشن دفتر د لیست په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ تړل شوې و. خو په دې لار دا درې ورځې بند پاتې یو شمېر ناروغ لرونکي وای ناروغان په بد روغتیايي وضعیت کې دي. جزئیات د ابدې سپوږمۍ پر راپور کې
د تورخم دروازه ل درې ورځو ځند ورسته بیرته د مسافرو پر مخ پرانستل شو. یاد دروازه تیر جمعه د پاکستان حکومت ل لوري نوې ودانه او ته د امیګریشن دفتر د لیکت په خاطر د مسافرو او ناروغانو پر مخ په لړمحالي ډول تړل شوې و. په دې درې ورځو کې یوازې باروډونکو موټرو پر د غلار د تاګراتګ اجازه درلوده، خو پر د غلار افغانستان غاړې ته درې ورځې بند پاتې شوی. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې په داسې حال کې چې ناروغان یې په ډېر بد روغتیايي وضعیت کې دي، لا هم پر تورخم دی وښتو اجازه نو ورکول کیږي. دوی وایي سهار د لنډې مودې لپاره دروازه خلاصه شوی، خو اوس بیا هم دوی ته د ټوکن پارچو د خلاصېدو په بهانه د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو کس خلیل چې په خبره یې دا درې ورځې یې تورخم کې پاکستان ته د تګ په تمه شپې تیرې کړې، ازادي رادیو ته وویل
زما د عادي کینسر ده او بیا نن سهار هم عمدل تراغللو د کوم پاکستان چې دی کوم ای ټی ای ویزه راکړی دی، هغه ویزه ما مخستی و دلته ټوکنم هغه کول. بیا دلته مونږ ته به تورخم بارډر کې وویل چې تاسو به یو ټوکن بدل تا کوي، بیا چلته داخل ته کوم کسان لاړل، بیا تورخم کې ټوکن مطلق بند شولو. راته ویل چې لاړ شه جلال آباد ته، لاړ شه جلال آباد ښار د کمیشن نه اوس پر چراوړی نور کسان لاړ دل ته جلال آباد ښار کې کمیشن بند دی، چې هغه کوم پرچه چې دا ټوکن چې هغه ځای نه کوم ټوکن ورته راوړي چې دلته پیو واوړو. نو دا درې ورځې کېږي مریضان مم دلته به اچولې دي، مونږ مم دلته منتظر یو، ډېر تکلیفونه دی ولا.
یو بل ناروغ لرونکي هم چې د نوم له خودلو یې ډډه کوله، ازادي رادیو ته وویل چې ورور یې په بد روغتیايي وضعیت کې دی، خو لا دوی ته په دروازه د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي.
ورور مې مریض دی، کینسر مریض دی. نو سهار راغلل د امارت اسلامي کوم ډاکټر چې وغه نو زیاتو کسانو ته ټوکنې ورکړې او دلاره چې خلاصه ده یوازې د کینسر مریضانو لپاره خلاصه ده، د زړه مریضانو لپاره. نو موږ ورته ویلو موږ مریضان کینسر دي، نو هغه ځای په ځای پاتې شول. نو کوم کسان چې ملګري وسته وه کسانو ته ټوکنې ورکړل شوې، هغه نو نه پوهېږم چې بیرته به راګرځېدلی وي که لاړ شوي وای. نو دغلته بسنوشت او غریبان بیچاره او مریضان ټول پراته دي دلته. نو ځینې مارزان تللی دي، هغه ته معلومات نه کېږي چې اوس موږ چاته ورسو، چا څوک دغه ټوکن راکي، او کومې درې میاشتنۍ ویزې چې موږ لګولې دي هغه باندې کار نه کېږي.
اسرار الحق چې د خپلې ښځې او مور د عملیات لپاره د تورخم دروازې مخې ته پاکستان ته د تګ انتظار باسي، ادعا کوي چې پاکستان ته د تګ پروسه کې درغلي موجوده ده، چې له امله یې تر اوسه د دوی ناروغان پاکستان ته له تګ پاتې شوي دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
دا سي مریضان هم دا اوس شک نه کوي، ویډو تاسو وای ته ویډو کوما او کدا سي اکسونه وای اکسونه در لګما. دا حالت د خلکو وګورئ کنه چې کم کسان تللی دي، آیا غوی مریضان ټول په حقیقت سره یعنی صحیح دی چې مریضان په کې هو ګډ وړو.
لدې وړاندې هم ګڼو افغانانو ورته ادعاوې کړې او ویلې دي چې پاکستانی پولیسو ترې د تورخم دروازې په ګډون د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې په بیلابیلو پلمو پیسې اخیستي او دوی یې لوټلې دي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د رسنیو برخې مسؤول قریشي بدلون د ناروغ لرونکو د ستونزو او ټوکان د پارچو د ورکړې په تړاو وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. یادونه ده چې د تورخم دروازه د روان لمریز کال د وري په وښتمه د هغو افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزې او پاسپورتونه نه لري.
لا خبرونو ور اخوا
په نورستان او کونړ کې سختو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. سړکونه، لارې او یو شمیر پلونه زیانمن شوي چې خلکو ته د تګ راتګ په کار کې ستونزې پیښې کړې دي. ځایي اوسیدونکي زیانمن شوو ته د عاجلو مرستو او د ویجاړو شوو ځایونو د بیرته رغېدو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې بارانونو او سیلابونو ځپلي د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي بارانونو او سیلابونو کورونو کرهنی زمکو باغونه او عمومي لارو ته کافي زیانونه رسولي، خو تر اوسه ورسره چا مرستنه ده کړې. د نورستان دوه تن اوسیدونکو حاجی جمعه ګل او عبدالقادر کریمزی ازادي راډیو ته وویل
دا فرعي سرکونو کې خو بيخي ستونزه زیات ده، په هر درو کې د باران دی وجنه ډیر کیږي او غر خوښ شوی دی په دې سرک باندې او ډیر مشکلاتونه پیدا شوی دی په دې منطقه کې. ټول هر ځای کې دا مشکلاتونه شته،
باران را وجه بعد سکنه کې دا غټ غټ کیږي خوېږي او ډیر ستونزه سره مخامخ دي، نو او ډیر مجبور دل د خرک پراتی دي او ډیر مظلوم خلک دي.
د کونړ اوسیدونکو هم لورته ستونزو سر ټکه، بیا وای د تیرو بارانونو او سیلابونو وران بیجاړي لا پر ځای پرتی دي. زیانمن شوی بی سرپنا او بی مرستو ژوند تیروي، خو دا د نور زیاتو بارانونو او سیلابونو راوتلو لړۍ پیل شوې ده. دوی له غوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې په دې سخت او لستونزو ډکو حالاتو کې ورسره مرسته وکړي او کومولارو کې چې اوس هم د ترافیکو پر وړاندې خنډونه شتون لري باید هغه لمنځه یوسي او سرکونه د موټرو د تګ راتګ لپاره چمتو کړي. په یادو ولایتونو کې چارواکي وایي د عمومي لارو نه بندېدو او د کوچنیو لارو خلاصون هڅې کوي. په ویانای چې د بارانونو او سیلابونو لړۍ لا دوام لري او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مشر قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
تیرو سیلابونو په وجه باندې د کونړ ولایت عمومي ټول سرکونه په کافي اندازه باندې خراب شوي دي او مشکلات پکې پیدا شوي دي. کوم سرکونه چې د فوایدامي وزارت مربوط سرکونه دي هغه داسې بند لارې هنه لرو، ټولې لارې موږ د ترافیک په مخ باندې خلاصې کړې دي، مشکل کې نشته دی. اوس هم زیاتې ستونزې شته، د بارانونو لړۍ هم دغه تاسو موږ وینو جاری ده، خو لګیا یو خپل توان طاقت سره کوشش کوو ترڅو سرکونه بند نشي پاتې رانه.
د دوی په خبره چې د سرک یو برخه پاک کړي په بل کې لغره یا تیګی را خویدلې وي او یا سیلاب له خټو او غټو ډک کړي وي. د کونړ او نورستان اوسیدونکو د بارانونو او سیلابونو لامل ورته دا وختو مالی زیانونو او د سرکونو بندوالی او تخریب څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په شمال کې له تیرو څو ورځو پر له پسې بارانونو او سیلابونو په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې 422 تنه مړه کړي او یوازې په بغلان کې 1413 تنه ټپین کړي دي. په ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو کې په زرګونه جریبه کرهنیز ځمکه، باغونه، د پلونو او سرکونو په ګډون غنی حیاتی زیربناوی ویجاړی کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هلی احترامات وایم. خدای دې کی جوړ او روغ بس. ما د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ نه اړیکه در سره نیولې ده. خدای دې وکړي چې زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو پر ورسوي. دلته باغران کې یو خو شبکې ډیر کار نه کوي، مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي او بل سړکونه ډیر خراب دي، لارې ډیر خراب دي، سیلابو بیخي ځپلې دي. دا چې دا خلک چې سیلابو ډیر ځپلې دي، نو خدای دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پلو چارواکو ورسوي. ستاسو کاری په تمه. السلام علیکم.
سلامونه اونیک هلی د شهیدان په باره کې زما پوښتنه ده. شهیدان د تیر نظام غو چکم دي کنه دوه مجرد ترستلی دي، ولې مجرد مور پلار نه لري که ورونه خويند نه لري که د دې وطن خاورې بچان نه دي، هغه ترستلی دي او بیخي هغه ته کوم توجه نه کوي او دغه کم شهیدان چې دي دوه پروسم بیخي داسې ده چې ډیر په سلو سره روانه ده. چا خښ دي تیر جه دا جدي نه بل جدي او بل جدي په مان دي چا اوالې چو دي تر اوسه پورې پته نه لګي.
سلامونه. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ نه. دغه ته په نیمروز ولایت کې دوه لوی مشکلات چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. لمړی دا دی چې دلته خلک بیکاره دي، زموږ ځوانان د بیکارۍ له وجې دې ته مجبور دي چې پر قاچاقي او خطرناک لارو ایران هیواد او یا نورو هیوادونو ته ولاړ سي د کار لپاره. او دوه ستونزه په نیمروز ولایت کې دا ده چې دغه ته په نیمروز ولایت کې سخته ګراني ده او هر شی له بده مرغه وایم ډیر زیات ګران دي چې د نیمروز ولایت د غریب او بیچاره ولس دا توان نه لري چې دغه په نیمروز ولایت کې په دغه گرانی او بیکاری کې ژوند وکړي. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې حوال دې زموږ د نیمروز ولایت ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او دوم دې پر بازار باندې خپل کنټرول زیات کړي، ځکه چې په نیمروز ولایت کې گرانی خپل اوج ته رسیدلې ده. نو د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې په دغه دوه برخو کې دي د نیمروز ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته پام وکړي، او د نیمروز ولایت خلکو ته دي په خپل ولایت کې د کار او روزګار زمینه برابره کړي، او پر بازار باندې دي کنټرول وساتي تر څو پورې د دغه گرانی مخه ونیسي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنوی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکی پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته پنځه ورځې ملي ویر اعلان کړی، او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر ګمارلې ده. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی، او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیلو د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي، او زیاته کړې ده چې په دغه سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درو مشانو د نیونی حکمونه صادر کړی دي. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکمونه صادر کړی دي. طالبانو له سباندی یو کلن ځن روسته په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته د بهرنی سفر اجازه ورکړی ده. حامد کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی کرزی نن سهار د درملنې لپاره جرمنی ته روان شو.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ ازربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې لګډون او د ازربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د زمر زنګل په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یو اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسمن تایید کړی، او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 500 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی، او د همدې کال د اګست په درېمه نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم دوه اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخواني د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې، او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم دریو کلونو کې د ښاغلي رئیسي په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت د ایران دی او بود حق او له دې هوا څخه د ترهګری د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې خپل میل منو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تیره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغیز وکړي، ایا د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي، دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تیره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي دی او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند، د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریک کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې د خواخوږی مراتب وو د څرګندولو ترڅنګ د سیمه ییز همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډیر ارزښتناک بللی ده. کراشو دته چې په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي، د خاغلی رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او گاون په توګه او فکر کوي چې د دغه پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیک مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د بدلنی سیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریه جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکې په بیا رغونه کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغلی جملې له افغانستان سره د اړیکو پر رغولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په چې ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزی صاحب. غفور لیوال هم د ټلیفون لار را سره وصل شوې دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب، خبرونه ته راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نور ټولو درنو اوریدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو زینو مطرح او افغان چیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې ګرمو او سړو جبهو کې جنگي کې دی، وګړي سره هم خپل اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو پاره او توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسائل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دواړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی و. په تیره بیا هغه مهال چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو هیوادونو پرته ګاونډیو هیوادونو پرته لدې چې نوم واخلي، یادونه یې وکړه چې ګواکې د یو شمېر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له یو ځای بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې، یو ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نه شي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاد وروستۍ خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدر ډلې یا مقتدر مقامات ټاکي. نو د همدې لپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دیننه د یو شمېر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان له هغوی سره، یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوي چې بیا هم ایران همدغه سیاست مخته وړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
که چیرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه له زمانې نه چې تلی مختلی دی په افغانستان کې خپل نفوذ خپور کی، او د ځینو کړیو په تیره بیا د ځینو مذهبي افراطي کړیو سره یې تر پردې لاندې روابط درلودلی دي. بیا وروسته تر هغه چې کله په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته کېږي او په افغانستان کې د روسانو د یرغل په پایله کې روسان له ځانګړو ګروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی تر تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې، او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کړکیچونه و، ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاسته راغلې، سره د دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو خپل نفوذ یو، او له بلې خوا نه یو ډول
دولتی تروریزم د خپل سوشل میکلن موجودیت سے استعمال کړی. نو زه فکر کوم استراتیژیک لاس په دغه مسایلو کې کوم ډیر عمده بدلون نشي راغلی.
منستان زې صاحب لیوال صاحب تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوی وای دی ایران چارل نږدې تعقیبوي کراشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ دا ورستۍ درې کلنې دورې ته د هغه دوره درې کلنې دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهده و. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نخښه کړل او پاکستان هم بلوچ ملت پال دی ایران په سیستان بلوچستان کې په نخښه کړل چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوی و چې ممکن په سیمه کې کړکیش د غزیل جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېر فعال شوې دي. حوثی غیان، لبنان، حزب الله ډله په عراق او سوریه کې د ایران لملاتړ برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په ورستیو کې یا په ځینو کښتیو چې د سر سمندرګي له لارې تیری بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره دغه پیخه او اوسنۍ پیخه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانه ولی فکر نه کوي؟
جواز څو ساعت فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یوه طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشادي او که څه ترشادي؟
څه فکر کوي؟ درې الیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې او یوه چې خپل رئیسی د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیځ آذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا رالویږي او ډېره موده هم ایراني رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږي یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حدث او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا کې جوړه شوې ده، آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیل او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی، عربي هیوادونو تر پریده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بیپلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپله دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډېرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده او دا اداره به بدله کړي، بله به راولي کېدلی شي، ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهه‌ای جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهه‌ای جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې مونږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لهم دی چې کله کله په دغه حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي، مګر یو بل لایا یا یو بل پور د دې ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول، حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشت مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لوی شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په وړه سطح لاړه لاندې څو ورځې مخکې دغه رئیسی ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې لاندې کومه روسۍ جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټ دي.
مننه لیوال صاحب. ستنغزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی، 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډون حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 500 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانی پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زموږ کوم پټوله کې نه د دل لپاره چې یو په زماني لحاظ 500 ورځې ډېر لنډه موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغیراتی لبل خوانه زبګه کوم چې خغلی مخبر او په اصطلاح د ټیم د رئیسی ټیم ده، نو په دې اساس زبګه نه کوم چې کوم خاص تغیراتی، مګر دا چې په دې راتل کې ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راځي لکه چې دیوال چې ور اشاره درلوده، مګر چې بیا تکرار وایم چې کوم تغیر هم راځي په روابط کې ډېر ظاهري وي او ستراتیژیک باندې. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دا ننه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلې. که په کابل کې هر حکومت واک کې وي او وي وی خپل ګټ تعقیبوي، یو متاسفانه چې کله کله د ډېر استخباراتي او خصمانه دي او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپل ګټ ترلاسه کړي.
مننه سرنګزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخابات دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخکې لري او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کېږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغیز کوي؟
ورو انتخاباتو وخودل چې د ایران خلک انتخاباتو سره ډیر علاقه نه لري او د ګډون میزان ډیر پکې کمزور دی. ډیر زیات او دی مثلا په لوړو ساتو کې ډیر جدي اندېښنې راو پارولې. حتی د دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان تیر کړ. دا داسې ښیي چې خلک پر دغه انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار لمخه له صحنې نه ایستل کېږي دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بل خبره دا ده چې خلک البته په ایران کې او بهر مشر ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسأله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده. دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي. البته ډېر قوي احزاب نشته، یا هو چې احزاب شته دا حزب ډیر زیات تفاوت نه لري. مسأله په کول کې د دغه نظام په ډول ده. دا ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو کته را پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي راوپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون په سطحه توپیر عمومي هغه ده، او کنه په مجموع کې انتخابات په اړه کې په ایران کې دا چې انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثيل کوي.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستنه زیات د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او سفیر قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه. که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به خبر کړي. دغه مراسمو کې د کچیر طالبانو بلل کیږي، د طالبانو کوم پرپوري چارواکي به ګډون کوي، هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنی دوه پرپوري چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خو په هیڅ وخت ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي، د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا د معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستنه صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوي؟ کلنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پېښه پرې باندې اغېز ولري. په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي کېدلی شي دا پېښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېر مننه کور ودان. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال د سیاسي او حقوقي چارو په نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
د بیا ژوندګې نور تیر شو بندا دی بندگے ننور تیر شاو غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام ننور تیر شاو الله منادی غم جن کل یا کیم جانا د غم جن شاعر ننور تیر شاو Thank you. بازار غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑ لے